درنو اوریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پروتو ستونزو خبري وشوه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوه که څه هم په خبر کې ویل شوی چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل خبري وکړي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي له کلوندو رهیسی د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یو او بل پلمه دروازې تړي چې له کبله افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوري د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربه توپ دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی تر دې مخکې د مالیزیا د دیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په مالیزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوي نقیب الله احمدي سره په کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیت لار موندلې ده په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلو به کې افغان لوبډله وي د پایلو به د مخزمنګ یو لوبله پاتې ده چاغه به د یک شنبې په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره یې
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالۍ او د چمتووالي په موخه کیږي د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 6 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایرانی چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس ووژل شول سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو افراطي سنی ډلو او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر موبایل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د روانې جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44000 واوښت د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې سباندې 10000 افراطي وسلوالې وژلې دي د ملګرو ملتو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدی امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حملې د پام وړ زیاتې شوې دي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتېدو دی؟
ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زره افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانسي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته راشي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو سترې محکمه پرون هم په سمنګان او خصوص ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغه کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9 دیرشو درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې وښه زی او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9 دیرشو درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول ل نړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو لراتک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تالیک سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دغه اصل ته په پام وایلی سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی دارو کې تل کیږي د بشري حقوقو لارزښتونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیر چې د بشري حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په سنوي شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نفرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را امن کوم منکر فلیغیره بيدیه دا په اتفاق د آرا د اسلامی حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدل شي اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي واضح نه وي په کار ډول د اسلامی عوامر او د احکامونو تخلف ده
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ ل پیلې دوسره د شوزو او نارینه په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهل دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې درش پته کسان په درو وهل چې 15 تنه پکې شزوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې لش پجو پیشو څخه څلوري په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینی لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 18 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونې د چاپیریال نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوي کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یوه شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول ټال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې درویشت یې په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي او په 2024 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمیر 544 ته رسېدلی چې 19 یې په افغانستان او 403 یې په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمیر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 188 و چې 28 یې په افغانستان او 126 یې په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوزڼ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزڼ کیږي هغه نیمګړی وي، نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزه لرونکو افغانانو ورتګ مخ په ډیریدو دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بله لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خو دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي خو سره له دې ټولو ولی افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي. هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دی. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه د مړینې خطر و د ورکېدو خطر و د غلا خطر و موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هر ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هر ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخانده. د محکمې پرون د اسرائیل صدر اعظم د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګې په څه باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایي محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایي محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلی دا کوم سیاسي پریکړه نه بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوال محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې د فلسطینانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخواني وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زیف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلی چې زیف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې دیارلسو میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یوه پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپله ایکس پاڼې لیکلي دا د عدالت لپاره یوه توره ورځ ده. په خپله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکی لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازارموندنه ونشي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي په دغه موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې جای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به وایو ټیم ته بلې به میښه وه، کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ ارز او پیشنیا دا شاید چې ډېرې جوړې شي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمینه سازي شوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوري تزوی چارواکی وای دوی حادثه پیل کړي ترڅو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د منو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشینونه نصب کی. د کرن رئیس محمد همین هاشمی ویل
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړی خونه جوړ کړو چې له سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې د اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس سیاره د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ته جوړ کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایي ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم تون زده اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي
زموږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلاش.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسؤول مولوی یتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې د اړینو لپاره به ترتیب جوړ شي نو ډېر کار سم دی ښکاري انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو له پیغامونو
نوم مصطفی ده د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی څنګه محصول یم. سره له دې چې نیمه ورځ درسونه کې بوختم نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درسم وایم زم بعد درس نه بیکار وخت کې یلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم خپل پلار سره لګی یم اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دي خو مصروف یم هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم زمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه ماسلیم او زه یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درس هم وایم په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com